د ماين پاکي په برخه کې په کار ګمارل شوی دی. په دې اړه راپور د ازادي رادیو په ماخمنۍ خبری مجله کې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دی. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فورم په پرانیست غونډه کې وکړې. د امریکا هوایي ځواک ویلي د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال په یو برید کې وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان ملي امنیت لوی ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو زرکسیزه ډله رامنځته کړې. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې زرکسیزه ډله کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي شامل دي څو د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو په وړاندې وجنګیږي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو بل د تازه ټینګ شوي اوربند په ماتولو تورن کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلی دی چې د آذربایجان لخوا د دوی په سیمو باندې 15 واره راکټي بریدونه شوي دي. د آذربایجان چارواکو هم ورته ادعا کړې. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړیتوب اوربند اعلان شوی و. د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید امریکاني بیرت ته رایه ورکړي او د بیلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن په دغه هیواد کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړي دي. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباخ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ دا نازک اوربند دوام وکړي، خو اوس داسې اندېښنې راغلي دي چې ښایي دا اوربند ډېر دوام ونه کړي ځکه دواړه خواوې یو پر بل تورونه لګوي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت وایي له آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وایشوې. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلي له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې کې ثبت شوی. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي دا هم کړې چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 15 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړه وکړي. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تېرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو کرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسه او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنیز وکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سولیز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنیز وکونه د جګړې له سیمې ووزي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر اپایل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. وروره دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سړک یې بې امنیه کړی دی تر میدان ښاره پورې. مینونه ښاښي امنیتی ستونزې ډېر سخت او عدالت غم نه خوري. زر په زر دې دا لاره پاکه کړي. وسلام به احترام
پراد ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاندو کپار دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري. سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شپې کېږي چې درمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 15 ورځې پر لاره د موږ سړي ورته په لاره د خواري خلک یې چې نه راځي. چې زما دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ ځان دې روډ پورې چارواکو ورسې. وسلام.
نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی زمونږ په نورستان ولایت کې ټولو نه اهم ترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو. اوسه پورې هر کال یوه بورې غونډارې تقریبا 5000 یا 6000 افغانۍ باندې خرڅولو. تېر زمونږ په کلي کې کانتیوا کلي کې شل کورونه دي. په هغه کې پروسه کال تقریبا 6000 لګه داخل شوي. اوس چې دی یوه بوجې نظر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرته آزاده کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو دا د خبرونې په دوهمه نیمای کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ اوریدو ته رابولم. زه احمد تکل به د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې چې له شپږو تر شپږ نیمو بجو خبریږي یو ځل بیا له تاسو سره ووسم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي؟
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کوچنی یې مخ وچ سوی تر دغاند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي. د مغزي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري. هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې کې خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوار ځواکو ماشومانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاری، بیوزلي، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خوځل چې ملي کچه باندې تغذیې سروېم چې کړی و 9.5% ماشومان په هر سلو کې دی په حاده خوار ځواکۍ اخته، یعنی وزن یې کم و کم وخت ماشومانو، او 30% ماشومان دا په مزمنه خوار ځواکۍ اخته، یعنی قد یې ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوار ځواکۍ اخته وي، په دې معنی چې دا به زر زر ناروغه کېږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، غرقیت زکاوت بیکن وی او کل چی دا غرقیگی دا با طولین تا پکاتی اندازه تولیدات نشی وست کنی اقتصاد پر دی هواد زوریده دی خوزاکی اختا ماشومانو پا اندازه که ارقامو که زیادوال الاغنه دی او پا بیرا بیرو ولیتونو تی دا غر کچا زیاده شویده بلخصه پا هاگه ولیتونو کی چی ال تا اقتصادی ستونزه دیره وی غیزایی مواد وقت نده رسیده دی او پرانی و مشران بیوزیتی شویده نو دا غر بیوزیتی مستقیمن اغیز کرده ده سوی تغذی پا حالت بانی او ده سوی تغذی کچه دوله کرده
هاگه ماشمان چی موری شدین لری یا هم کمی وی ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوی تغذی سه
خدای سته زس خبره
شو دې خپلې ورکړي
یا شو دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول
دغه پوره رښتې ورکول مرغې چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غلط
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ډنګر خپل لاول ورته دغه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زرنیسه
لکم جرا غلي
لا باګرا
دلته دې څه لپاره غلي
دته مې زوې نه جوړه
پدې زوی دې څه څه ویلي
دوه میاشتې نه څه یې ستا پر خو پاسو دوه میاشتې دا غاسه څه تا غازید
خپل شو دې ورکې
خپل می ورکوم کمی
کمی دې
او
ولې دې شو دې کمی دې
زه صبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دې کول قطر مطر دا غاسه
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
دې میاشتې څور په یاد لري
غټل چیر زی غټل نو سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای پنس اتی دله تیچ الا کو ډاکټر څنور ورغل د خراب شدید نو کښ دې مخوچ سویت نتی پریک دا پودر شدی ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې تبي سوی ل تبو چې بس دا عمل و ترافیکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدی ورکول ته ل وخت کمزورې و هغه شدی ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پوری راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړې
سوی تغذی دوه شکل لرو یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی
بله.
او آخر کل چی قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی او کل چی تاسو اگوری اگوی دست نوایی چی اگوی سوی تغذی دی زکر چی جامع هم دست دی لکه پی یو قدی که دلتا خوراک مکمل نده مون دیتا دوایی سوی تغذی هاد
اوز برا سودیتا چی دخوارزواکه یا دی سوی تغذی لامل چکه دلیسی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نخلی په مکمل توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی
بله
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی
څنګه یو څوک په دې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده علی مرته وایې
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشوم ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي، بل دا چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کېږي، ژر مریض کېږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کېږي بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذیې باندې اخته یي قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقم وي، آیا همدا نښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په دخوار ځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کېږي په لومړی ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافي د رشد کافي دپاره کافي نه ده. کله چې موږ افضل صحه مراعت وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکړو، او بل خبره دا ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکړي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطره هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات تا غذا ورکی، شدی خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری، خو اغا دشپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی، اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت را شی بیا اغای تورکی. تنوع ده غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تورکی، او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغای سوپ یا شوربا و شیان اخری اگر سرکی گیره مواد غذایی پقیه که نشته. میشه مونگ میانده تا دا مشوره ورکه و چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور کی بیا اگر میده و کی و مکسر که ده که پا آوان که ده که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غیت در کی
دیره منه نه خیر روسی. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان یوه بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. درنو دوستانو، زه اکرام الله اکرامی ما او د خپل نورو همکارانو په ملتیا د دیونه دا ورزشي خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې به واوري چې د جوجستو افغان لوبغاړو تازه په روسیه کې په نړیوالو سیالیو کې لس مډالونه ګټلي، و برونز، دوه نقره او یو هم د طلا مډال. په دې اړه به د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې له مسؤلینو سره مرکه واوري. د فټنس افغان روزونکي محمد مصطفی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو د هند بال د سیالیو په اړه به هم معلومات واوري. خو په پیل کې ناجیه صافی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د رګبي د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د رګبي فدراسیون رئیس حارث رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې دوه لوبډلې له کابل او پاتې نورې له لغمان، غزنی، پنجشیر، کاپیسا، پروان او بامیان څخه دي. ښاغلی رحماني وایي یادې سیالۍ د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پېژندلو په هدف ترسره کیږي. د نوموړي په وینا دغه سیالۍ د څلورو ورځو لپاره روانې دي چې له منځه یې دېرش لوبغاړي د رګبي ملي لوبډلې لپاره غوره شول. په هرات کې د سولې پروسې په ملاتړ د فوټسال جام سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې څلورویشت لوبډلو په څوارلسو کټګوریو کې برخه اخیستې وه. د ښاغلي زیا په خبره یادې سیالۍ د څلوېښتو ورځو لپاره دوام کوي چې هره ورځ به دوه لوبډلې سره مخ شي. د نوموړي په خبره یادې سیالۍ د سولې له پروسې د ملاتړ او د لوبغاړو د پیاوړتیا په هدف ترسره کیږي. او د هندستان د آی پی ایل سیالیو په دوام نن شپه شپږ بجې او دېرش دقیقې د کلکتا نایټ رایډرز او کینګز 11 پنجاب ترمنځ کیږي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا چنای سپر کینګز رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. چنای سپر کینګز د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 146 منډې وکړې او مقابله لوبډله بیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې 150 منډې وکړې. همدارنګه ممبئی انډیانس د 500 لوبغاړو په سوځېدو 196 منډې وکړې او راجستان رایلز بیا ټاکلی هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې پوره کړ. د لومړي پړاو لوبې به د نومبر تر 3 می دوام کوي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، لکه وړاندې مو چې واورېدل، د جوجستو افغان لوبغاړو د روسي د جوجستو په نړیوالو سیالیو کې 10 مډالونه ګټلي دي. د راپورونو په اساس افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې 2 د برونزو، 2 د نقره او د غشان 1 د طلا مډالونه ګټلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون په لیکه وصل دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که په پیل کې راته دا وایي چې د افغان لوبغاړو دغه لاسته راوړنه په یادو سیالیو کې څومره د قناعت وړ وه؟
زموږ د توقعاتو نه زیاتې لاسته راوړنې لرلې. واقعا ورزشکاران ډېر زیات متضرر شوي وو د کرونا د وایرس له وجې څخه. نه تنها فزیکي متضرر، اقتصادي متضرر، ذهني ضررونه یې هم لرل کرونا ټولې دنیا ته، په خصوص لوبغاړو ته. د جوجستو ورزشکارانو واقعا زموږ د توقعات څخه لوړ پرفارمنس یا کارکرد لرلو او ورنه مننه کوو. د جوجستو ورزشکارانو په خصوص حسین سفاری او دا نور ورزشکارانو ډېرې ښې سیالۍ کړې وې او دا رنګارنګ مډالونه د افغانستان لپاره چې کس کړي دا د افتخار وړ دي.
پوپلزی صاحب، د جوجستو افغان لوبډله به سبا افغانستان ته راستنیږي، دلته یې د ستاینې لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟
انشاءالله چې دا ورزشکاران به مادي او معنوي ستاینه ورنه کیږي او موږ پلان لرو چې دوی په میدانوي کې ښه لمانځغونډه ورته ولرو او د دوی د راتګ دپاره به انشاءالله جشن نیول کیږي.
مقدار ته وایي پوپلزی صاحب چې زموږ لوبغاړي په دې سیالیو کې د کومو کومو هیوادونو لوبغاړو سره مخامخ وو؟
دا مسابقات آزاد سیالیو د جوجستو چې ټولې دنیا ته دعوت ورکړل شوی وو. دقیق ارقام دي چې څو ملکونو پکې اشتراک کړی وو نه لرم، انشاءالله دا به واخلو، خو فکر کوم چې د شپږو ملکونو زیات ورزشکاران په دې سیالیو کې ګډون کړی وو او افغانستان نام خدا خیل سره وړاندې لرلی.
ډېره زیاته مننه پوپلزی صاحب. یو بله موضوع چې په نږدې راتلونکي کې نور هم دغه ډول نړیوالې سیالۍ لرو چې افغان لوبغاړي به پکې برخه اخلي، که څنګه؟
انشاءالله چې د بایسکل ځغلولو ورزشکاران به پاکستان ته ځي او د پاکستان په مسابقاتو کې ملي مسابقې دي، په هغه کې به ګډون کوي چې د اسلام آباد نه تر مری پورې یو لویه فاصله ده. په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او باور لرو چې دوی به هم ښه وځلیږي. په کال سایکل ځغلونه د اولمپیک دپاره دی لوبو اولویت درلودلو او مختلف تورونه په افغانستان کې دایر شول. نو اوس دغه تورونه یا دغه تمریناتي برخه به په دې مسابقات کې ارزول کیږي او د راتلونکي کال لپاره به بیا پلان نه جوړو ورته. جودو او اتلتیک دوه نورې هغه رشتې دي چې په مختلفو نړیوالو سیالیو کې به ورزشکاران استول کیږي. تاریخونه لا تعین شوي نه دي. مربوطه فدراسیونو ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د نړیوالو فدراسیونو سره اداري چارې تکمیل کی او خپل وړاندیزونه اولمپیک کمیټې ته وړاندې کی.
ډیره زیاته مننه پوپلزی صاحب چې زموږ غوښتنه مو منله او په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی وو. آیا د هندبال سیالیو په اړه پوهیږئ؟ څنګه کیږي د لوبه کله پیدا شوه او په اړه نور تخنیکی معلومات؟ لیمی هادی په دې اړه لند معلومات راټول کړي.
د فوټبال رواج او ګرانښت وروسته چې ډیری ځله د نارینه ول خوا تر سره کیږي، نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تنخون کې چې غوښتلې د نجونو لپاره هم یو لزو ګډکه لوبه پیدا شي، په 1998 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هندبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي، نه په پښه، نوم یې ځکه پرې هنډبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنډبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده، نو یې هغه ته مخه کړه. د آی ایچ اف هنډبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنډبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنډبال په یوه څلور ځولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په دوه څنډو کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پای او سراندازونه باید د لرګي وي او په دوو رنگونو یعنی تور او سپین باندې رنگ شوی وي، او لکه د فوټبال لوبې غوندې په هنډبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د شپږ مترو په اوږدوالي او درې مترو بر خط اندازه کیږي، او د هغه پر وړاندې یوه نیمه دایره د شپږ مترو په شا رسمیږي. په هنډبال کې د پینالټي واټن اووه متره وي. د هنډبال میدان له منځه څخه د یوې موازي لیکې په واسطه د ګول په لیکو په دوو مساوي برخو ویشل کیږي. د ډګر په څلورو وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبې غوندې د کارنر قوسونه رسمیږي. د ښځو لپاره د لوبې وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه، او د نارینه وو لپاره 6 دقیقې یعنی 2:30 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان له پای ته رسیدو وروسته 10 دقیقې تفریح ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان له ټاکلو وروسته د ریفری په شپېلاق پیلېږي. د لوبې د پیل کېدو په وخت کې د دواړو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي، او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزي لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړی په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډېر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولی شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
لیمه هادی و چې د هندبال د سیالیو په اړه معلومات درکول، اوس هم لجمن سرسم د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکي محمد مصطفی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیری يم، د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. مالو ماشوم توپ څخه ورزش سره مینه او علاقه مندي درلوده چې لومړی مې د غېږو نیونې ورزش پیل کړ، ورپسې د آزاده مبارزو ورزش مې شروع کړ، او فعلا د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې مې ځینې لاسته راوړنې، تصدیقنامې او مډالونه هم له ځانه سره لرم، او فعلا د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینو سره یې په آزاده فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینو سره یې په کلب کې. فعلاً د راشد خان د کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل موږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي انشاء الله چې په ډېر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینۍ ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه زای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
د فټنس یا بدن جوړولو افغان روزونکي محمد مصطفی او درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.